ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 19% زیات شوی. د طالبانو حکومت په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د مخدراتو د بندیز لپاره د افغان بزګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته وکړي. مسابقات فوتبال میان 6 تیم تحت عنوان افغانستان پاک از مواد مخدر از سوی مؤسسه سلامت و پیشرفت جوانان با همکاری آمریت المپیک ولایت غزنی را اندازی شد. د بزګران او د پاره د معیشت بدیل د امریکا غاګ دنن ورځي د یو موضوع او څو زاویې د خبرونې موضوع ده. سلامونه او خیچاره د امریکا غاګ د یو موضوع او څو زاویې خبرونې ته خراغلاست. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د اپیومو د تولید په اړه په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د یوناما لخوا خپور شوی ویلي چې په دغه هیواد کې په روان 2024 کال کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې 19% زیاتوالی راغلی دی، خو په دې راپور کې د اپیومو په تولید کې د زیاتوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو حکومت یو وار بیا په نړیوال ټولنې غږ کړی چې د مخدراتو د بندیز په لړ کې له افغانو بزګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې وکړي. نړیوال ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته هغه مرستې چې د بدیل معیشت په برخه کې په افغانستان کې مصرفولې بندي کړې دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نشي توکو سره د مبارزې موینت وایي تر وسه له نشي توکو سره د دوی مبارزه له خپلو مالي امکاناتو ده، او د دوی په وینا نړیوالو ورسره هیڅ راز مرستنده کړې. نړیواله ټولنه چې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د نشي توکو سره د مبارزې موینت د دفتر رئیس حسیب الله احمدی وایي نړیوالې ادارې او خیریه بنسټونه باید افغانستان کې له بزګرانو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې وکړي. د بدیل معیشت پروګرامونه چې اوس نه طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالو لخوا بزګرانو سره کیږي.
دا چې د نشي توکو استعمال او قاچاق یا د نشي توکو راکړورکا او په عموم کې نشي توکي دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، دا یو نړیواله مسله ده. د دې زیانونه تاوانونه هغه انسانیت ته دي او بشریت ته دي. نو موږ همیشه د خیریه نهادونو او خیریه ټولنو بهرنیو نهادونو څخه غوښتنه ده چې زموږ د دې حقینو سره زموږ د بزګرانو سره د مرستې وکړي، ځکه دا د شخصیت پورې تړلې موضوع نه ده، دا یو بشري مرسته ده.
په ورته وخت کې هغه بزګران چې د طالبانو له بندیز وروسته یې د کوکنارو له کرلو څخه ډډه کړې ده وایي د بدیل معیشت هیڅ پروګرام نشته او کوکنار پرې په یو اړخیز ډول بند شوي دي.
اته موږ ته باید هغه تخم را کې اصلاح شوی تخم ښه تخم او هغه را کې دا خورا را کې ښه ښه تخمونه را کې اته موږ سره باید اوبه وچې دي او یلو وچه ده، بیخي اوبه نشته، چال نه لرو. دا روزه په هغه اوبه کوو په ماشین باندې ډېره په سختي باندې پای پاچو او بیا متره پای پاچو.
په همدې حال کې طالبانو د مسؤلینو په خبره په تیرو شپږو میاشتو کې 1200 هکتاره جریبه ځمکه له نشه یي توکو پاک شوې او هم د څه باندې 15000 نیول شوو قاچاقبرو څخه 978 ټنه نشه یي توکي نیول شوي او 308 د نشه یي توکو د پروسس کارخونې له منځه وړل شوي دي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته په دغه ولایت کې یو شمیر کروندګرو د مالوچو کښت ته مخه کړې ده. دا ریاست زیاتوي چې سږکال د مالوچو د کښت کچه زیاته شوې او تمه ده چې شاوخوا 4000 متریک ټنه پنبه ترلاسه شي.
15 کلن عبدالله لډیر په خوا د هرات په ولایت کې د مالوچو کرکی لیکوي. سکال یې هم شپېته جریبه ځمکې کې پنبه کرلې ده چې اوس یې د حاصل راټولولو وخت رارسېدلی. وایي سکال د پنبه دانې پیداوار خورا ښه شوی دی.
50-60 جریبه داشتن امسال ما کشت پختر کردیم. جریبه 2 خروار تا 150 من جواب میده. سالهای قدیم ما میگفتیم پخته یک طلای سفیده، بسیار به نسبت به طلا ای طلا سفید گفته میشو.
پا همدیال که ده هرات ده کرهن ریاست وایی ده کوکنار و لبندی دو سرسم یو شمیر کروندگر ده پنبه کرکیلی ته مخه کری چه سکال ده پنبه کخت کچه هم زیاد والی مندلی.
تقریبا ما بیش از 750 هکتار ساعت کشت پخته که بیشتری ندید در ولسوالای انجیل، گوزوه، کروخ، زندجان، ولسوالای پنگانه شندن، ولسوالای پریش درغون، این ولسوالای ها کشت پخته وجود داره. تقریبا تولید ما تقریبا حدود 4000 متر هکتون خواهد شد.
عبدالله پنبه ده کوکنارو خب بدیل بولی زکه ده غپ خبره خواری کمه و گته زیاده ده. ده ده کوکنارو کروندگرو سخه هم غواری چه ده غ کخت برزای ده مالوچو کخت ده مخکری.
باید که اینو بیان به این پخته کشت کنم، از یاسیل خانمان سویز از اینو در گذارم. ای کشت دیگه کشت نکنم، کشت دیگه خرابه دیگه کشت دیگه مواد مخطر جوانا را هم از بین ببرد.
د هرات ولایت شاوخوا لس ولسوالیو کې د مالوچو کرکیله کیږي. د دې ولایت د کرهن ریاست په خبره پنبه په کور دننه او بهر کې د بلور ښه بازار لري. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
شماره از باغداران در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل میگویند باران‌های غیر موسمی در دو سال گذشته سبب شده که حدود 60% حاصلات انگوریان کاهش یابد. برخی از این باغداران کمبود آب و نبود سردخانه را نیز از مشکلات جدی زمینداران در این ولسوالی می‌خوانند.
عبدالواحد که در باغ خود حدود 2000 دانه تاک انگور دارد میگوید دو سال پیش از فروش انگور این باغ 800,000 افغانی عاید می گرفت، اما حالا این رقم به 300,000 کاهش یافته است.
نمی بارشا باز ونه نمی تو یک نقص و نواقص پیدا کرده که بارش شد و مردم بسیار زیانمند ساخت پارسالم و امسالم که در این وقت حاصلات همی انگوری که او بگیره او باز بارش شد و بسیار نقص می کنه. خصوصا که بارش شد، بارش بعد پشتش تب شدن، تو آوات دب شده، این انگور این رقم گندگی کرده.
شماره از این باغداران میگویند به دلیل نبود سردخانه حاصلات انگور را نگهداری نتوانسته و از روی ناگزیری آن را با قیمت ارزان به فروش میرسانند.
سردخانه نشته، بل نشته، یه ده بیسته منتا چه نشته. سرخانه دا نشته که اگر تک بدر بنام گود پا سرخانه که باشی و یعنی تمام جمعی خرد پیره پسر لای خرد کن نبادیم خواسته چه کنیل از منگ انگور بیخی پا نیما باید چه 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 پا یوار پیدی منگ تر دیگه کنیل از بخاری که از آمد تو باسو هیچ بی پیدی یا خواستم دا قدی.
برخی دیگر از باغداران اما میگویند افزایش امراض نباتی و خرید ادویه برای آن و همچنان استفاده از چاه‌های عمیق برای آبیاری باغ‌ها مصارف آنان را بلند برده است.
دانگور چه و پخوا دغه باغ مثال 200 منه مئیس کول دا 200 منه د دې سړی بس کېدل د خاوندې اوس زر منه کوي خو زر منه د دې نه بس کېږي هغه ولې چې په دې مصرف ډېر راځي پخوا په مصرف نه و کاریز و او به خپل وی مفت وی دغمره مرزونه نه و دوایان نه وی اچا دغه سرله به بیلو تخبری وکړه به بیلو د کاریز و به لګول هیڅ مرض نه.
با گفته این باغداران حکومت طالبان سالانه برای آنان تنها 14 سیر کود کیمیاوی توزیع می کند در حالی که آنان خواهان کمک های بیشتر در بخش زراعت اند.
په افغانستان کې زیاتره بزګرانو د انانوي فصلونو پر ځای تر ډیره باغداري ته مخه کړې ده، چې د نورو فصلونو په پرتلې په کور دننه او بهر ښه بازار درلود. خو اوس دوی هم سر ټکوي. په کابل کې باغداران وایي چې میوې رسیدلې دي، خو دا چې نړیوال بازار نه لري او په کور دننه هم د خلکو اقتصاد خراب دی، نو د کورنۍ لګښتونو ته اندېښمن دي او وایي چې باید مسؤلین ستونزو ته توجه وکړي.
غلام حضرت د کابل په خاکی جبار ولسوالۍ کې باغداري کوي. نو موږ هر ورځ خپل باغ ته راځي او په دې تمه ورسته روي چې کوم سوداګر به د میوې اخیستلو لپاره خواته ورشي. نو موږ امریکا ته وویل 15 کال وړاندې د نورو فصلونو په ځای باغداري ته مخه کړه او اوس تر 250 پورې د مڼو رسیدلې ونې لري چې په وینا یې درې قسمه پیروتي، مالنګ او سپینه مڼه ورکوي.
15 کال کې چې دا باغ مې جوړ کړی دی او درې قسمه مڼه پکې ده، درې قسمه، او دا د خاګ جبار دومره مشهور مڼه ده مارلنګ، چې لار چیرته وي به سي د ملکو سره ټکر کوي، ته باندې نه تر کمم نه ده، او پاتې سو وسه او بوټي دي دا، او درې قسمه ده چې بیروتې ده، مارلنګ ده، او هغه ده سپینه مڼه ده.
دوی دغه د قان په خبره په خو باندې د په حاصلاتو د پیرول لپاره د سوداګرو بیړه وا چې دا وخت وي نیمایي پانه هم توی کړې وي. خو اوس د صادراتو د سوړ بازار او کور دننه د خلکو د بد اقتصادي حالت له کبله پرې دا پاکي او سوتره مانی پاتې دي او فکر نه کوي چې دا ځل د خپلې شپاړس کسیزي کورنۍ لګښت او آن د کاریګرو په شمول پرې شوی مصرف هم پوره کړي او باید چې مسؤلینې ستونزو ته رسیدګي وکړي.
دغه شپاړس پامیل کور چې څه مصارف دي، چې څه خساره ده، چې څه ارڅ دی پمدغه باغ دی، کدا باغ نه مګ نور کومه وسیله دلته نه لرو، او همدغه باغ ته پراته یو، او همدغه مړی می چې کشکړی دی نور ځکه می لپاس خلاصه ده، پاسل نه لرم، نو همدغه تایرام وب پاتې مو وسایرا باندې شپل دوه ورځې دغه تاویګه مرته او خریدارم نه باندې راځي سو کې اخلیم نه کنه دې مګ نو څنګه چالو کو، او خدای دې ورحمیږي.
لوی ورخه طالبانو د نشئی توکو په کخ بندیز لګولې، تر څنګه زیاترو بزګرانو د دې لپاره چې په خوای حاصلاتو بهر ته صادرات لرل باغدارې ته مخ کړه. خو وسګیل لري چې په وینا یې مسولونو ورته د بدیل معیشت سم پروګرامونه نه دی برابر کړی او نه ورسره لازم مرستي کړي. تر څنګه د افغانستان په صادراتو اوسنۍ محدودیتونه هم د دې کاروبار اغیزمن کړي دي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شماره از دهقانان در 31 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری در بادام باغ کابل اشتراک کرده، میگویند با توسعه سکتور زراعت و سرمایه گذاری در این بخش ضمن ایجاد زمینه های کاری، جلب روآوری برخی جوانان به ایتیاد گرفته می شود.
دهقانان اشتراک کننده در نمایشگاه 4 روزه محصولات زراعتی و مالداری در بادامباغ شهر کابل برگزاری چنین برنامه ها را یک فرصت مناسب برای آشنایی مردم با محصولات زراعتی می خوانند.
محصولات یک سال در دست داشتیم، زیسای خوبی بوده در جهه آوردیم که با مردم با فروش برسانیم که بازاریابی ما خوشه و در آینده ما خوشه، ما هم تشویق شیم، دهقان هم تشویق شه. از تمام ولایات افغانستان درجه اشتراک کرده.
برخی دهقانان سرمایه گذاری در بخش زراعت را مهم خوانده می گویند با توسعه این بخش ضمن ایجاد زمینه های کاری جلو روآوری تعدادی از جوانان و ایتیاد نیز گرفته می شود.
از خپل سرمایه گذاری پا وطن که وی که خپل پا ملکی وی که نه پا خارج که زکر دلتا کشتیات سرمایه گذاری شه دلتا وکرده دای ما و تا ملت خلق جوانان طول پا کار که گی حتی در نشعی مواد نبرا وگذی نن مونږ تاسو ګورو چې مونږ تاسو د وطن خلک څونه په الکان په نشي مواد باندې لوګدي دي ځکه چې دا دلته بیکاره دي کار نه لري بل په زمن کې ګورو چې ما او تا تجار ور ورجه هاشه چې د بل دولت نه راوړي دي هغه باید خپل محصول واخی هغه کې پروسیسی که خپل محصول و خدمت خپل ملت ته وړاندې کړي.
شماری از بازدید کنندگان این نمایشگاه شهروندان میخواهند که از محصولات زراعتی و مالداری داخلی پشتیبانی کنند.
وقتی یک نمایشگاه برگزار میشه یک حالت انگیزشی میشه برایش که ما زحمت بکشیم یک چیزی به نمایشگاه ببریم تا اونجا بتونیم حداقل یک جایگاه خود داشته باشیم و مردم وقتی یک چیز کوچیک از اون میخره یک نفر که میخره دو نفر سه نفر همین طور مردم زیاد وقتی که یک چیز میخره باعث میشه که او شوق و علاقهش بیشتر ده باشه و سال بعد سال بعدش به صورت متواتر انگیزه بهتری داشته باشه انگیزه بیشتری داشته باشه تا محصولات خوب با کیفیت تر در نمایشگاه بیارن.
در این نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری در 199 غرفه به نمایش گذاشته شده است. بیشتر غرفه‌داران خواهان افزایش تعرفه‌های گمرکی بالای تولیدات زراعتی خارجی هستند تا با این کار بازار تولیدات زراعتی داخلی افزایش یابد.
یو شمیر بزگران په کابل کې وایي د حکومت د نه همکارۍ له کبله سږکال په زراعتي حاصلاتو کې تاوان کړی او آن دا چې اجارې پیسې هم نه دي ګټلې. له بلې خوا همدا بزګران وایي د سړو خونو د نشتوالي له امله هم خپل حاصلات په کمه بیه پلورلی دي.
نجیب الله چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی وایي سږکال د حکومت نه همکارۍ له کبله د کچلو په کښت کې تاوان کړی او حتی د اجارې پیسې پرې نه دي ګټلې. هغه وایي که چیرې حکومت ورسره مرسته کړې وای د دوی حاصلات به په لوړه بیه پلورل شوي وو.
دولت دیگه تقاوه نداریم و فقط همین تقاوه داریم که بر ما زمین ما کشت زراعت ما باید کمک میکرد. اگر این کمک میکرد کچولی ما چرا چی میمون؟ ریزه میمون. کچولی ما ریزه میمون در ما در اجاره خود پسمان شدیم در هم در رومی خود هم در شفتال هم در اشقد این مثال شما هر چی کنیم سر زمین کشت کنیم در کل چیزش ما پسمان شدیم.
نجیب الله وای په هیواد کې د اکثرو بزګرانو اقتصادي وضعیت ښه نه دی چې د خپلو سمکو لپاره تخمونه او کیمیاوي کودونه واخلي. هوایي سږکال بارانونو د ګټې سره سره ډیر تاوان هم بزګرانو ته اړولی دی.
والله که فایده نه کرد خوب بود شکر است الحمدلله که فایده بر ما نرسوند. دیگه همی تقاوه دولت داریم که کمک ممک بر ما میکرد که نمی کشت کار ما زراعت ما یک همه وارد چی پیدا میکرد رشت پیدا میکرد اینمی کچولوی یک سرخانه مفتخانه بر ما جور میکرد که نمی کچولوی ما باید که در کشور خارجی نمیرد اینا مثالش پاکستان یا ایران یه پاس بر ما یک بر دو بر ما حساب میشه.
نجیب الله وایی که چه هم په کرلسوی و حاصلاتو که تاوان کردی خود کوکنارو لکشتی و برگنی هم ده چان او هم ده هواد لپاره.
کوکنار کلان آرام است. تا موره کوکنار کشت میکنن چرا گندم کشت نمیکنن کشور ما آباد شوه. تا که ببریم از کشور خارجی بخریم مثلا از ایران بخریم یا از پاکستان بخریم یا از خود افغانستان چرا گندم خود نگیریم. هم کوکنار هم به چی ما ضرر است هم به جانی ضرر است هم به چی ما ضرر به دولت ما ضرر است.
دا یواز نجیب الله نه دی چې سکالی کرل سوی حاصلاتو کې تاوان کړی. دا سډیر بزګران دي چې د اوبو تخمونو او کیمیاوي کودونو د نشتوالي له کبله یې حاصلات متضرره کیږي او ښه بازار نسی پیدا کولی. نیما هوتک امریکا غا کابل.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
په هرات کې د شولو د لو د فصل لپاره سره سم اما حالا د دې ولایت د کرهنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې سقال د اوبو زیاتوالي له امله د وریجو حاصلات ډیر شوی دی. د دوی په خبره سقال به د اټکل مخې د وریجو د تولید کچا لزره ټنه ته ورسیږي.
په هرات ولایت کې د گزری ولسوالۍ د شولو کروندې دي. د تیر کال ورختونو او د سکال د اوبو زیاتوالی د شولو کروندګر د سګنی حاصلاتو ته هیله مند کړی دی. او یا کلان سید عثمان چې د شولو کروندګر دی وایي د تیر کال په پرتله د شولو کروندې ښه حاصل کړی دی.
اخر و یا د اخر و شلی شاید بکنه همیشه به پښیمانه شما نه. از سال و پارسال بیتره، از سال و پارسال خیلی بیتره. سایه مهربان او بزید زمین بیشتر بیده، چهام خوش نشده، سایه مهربان پریشونی نکشیدی.
ده هرات ولایت گذره انجیل او به چشت شریف او پشتون زرغون اغا ولسوالی دی چه شولی پکی کرل کیگی او دیرش میر کروندگر هم ورسره پا کار بوخت دی. لکخت خنیوله بیا تر ریبل و پخولو یه اغا پراونه چی وریجی تر لاسه کیگی او د پلور لپاره چمتو کیگی. د هرات ولایت د کرهنی ریاست وای سکال به پدی ولایت کې شاوخوا لز زر تن وریجی تولید شي چې د تیر کال په پرتله ډیر والی خیی.
شولی کش شولی در ولایت هرات نسبت به سال گذشته بسیار خوبه، چون سال زمستان گذشته ما و شما بارندگی بسیار خوبی داشتیم، آبای سطح لرزی بسیار بلند بود، تقریبا بیش از 3000 هکتار کش شولی در ولایت هرات امسال کش شده و تولید ما تقریبا میتونیم بگیم 10000 متریک تن تولید خواهد داشتیم.
د کرهنی ریاست په خبره په هرات ولایت کې تر ډیره درې ډوله وریجې صدری، رشتی او لیلا فر تولیدیږي. شولې یو لاغو کښتونو څخه دی چې ډیر اوبو ته اړتیا لري. د یو شمیر کروندګرو په باور که د شولو کښت لپاره د اوبو کمښت ستونزه هواره شي نو دا کښت کروندګرو ته د کوکنارو کښت څخه هم ګټور تمامېدلی شي. صفی الله احمدزی، امریکا.
یک زن در ولایت هرات با ایجاد کارگاه قالین بافی برای نزدیک به 60 زن دیگر زمینه کار را فراهم کرده است. زنان و دختران در این کارگاه پس از 2 ماه آموزش به کار استخدام می شوند. بیشتر دختران شاغل در این کارگاه کسانی هستند که از تحصیل باز ماندند.
اینجا در گوشه ای از شهر هرات دختران محروم از آموزش و تحصیل برای تأمین مخارج زندگی به فراگیری صنعت قالین بافی روی آوردند. خدیجه حاجی‌زاده 17 سال دارد. مسدود شدن دروازه های مکاتب و تحمل شرایط دشوار روحی او را وادار ساخت که مسیر زندگیش را تبدیل و اهداف آینده خود را از طریق کار در این کارگاه ترسیم کند. خدیجه پس از تکمیل دوره آموزشی قالین بافی نزدیک به 2 سال می شود که اینجا قالین می بافد، اما بوهای به دست آماده از آن را در برابر تلاش های خود ناچیز می داند.
قالین که هسته قالین 2 متره و نقشی و طرح افغانی است. هم طرحهای ایرانی داریم هم طرحهای افغانی داریم. بعد به مدت 2 ماه 1-2 متره تمام میشه و قیمت دستمزدی 5000 و قیمت فروشی و در حدود 10000 کم بیش همو اندازه هسته، اما اوقدر فایده ای نداره. وقتی که صادرات دیشو باشیم میتونیم مایر به قیمت بالاتری بفروشیم.
اما مانند خدیجه زنان و دختران زیادی در این کارگاه مصروف کارند. آنان از شهروندان کشور میخواهند که با خریداری و استفاده از قلینهای دستباف از تولیدات داخلی پشتیبانی کنند.
خیلی خوشحالیم از اینکه در مکتب بسته شد، بعد از یک کار بریم ما شروع شد که
خانم فیروزی مسائل بر ما فراهم کردن چون دختر خانم ها نمیتونن از خانه بیرون بشن.
من دوست دارم که بیام یک هنر یاد بگیرم، اگر از طریق درس و تحصیل نشود دیگه راههای راهکارهایی هست که ما میتونیم انجام بدیم به کشور خود پیشرفت بدیم، مثلا از طریق هنر، از طریق فرهنگ، از طریق دیگه چیزا میتونیم.
در دو سال گذشته 150 تن در اینجا آموزش دیدند. زینب پیروزی مسئول این کارگاه میگوید به منظور فراهم ساختن زمینه‌های کاری، بهبود وضعیت روحی دختران و همچنان زنده نگه داشتن صنعت قالین بافی این کارگاه را ایجاد کرده است.
یگانه چیزی که هست که این قالین افغانی خود ما فعلا داره قاچاق میشه به ایران، پاکستان و باز از اون جگه مار که دیگه کشورها همسایر میخوره باز مثلا خارج به دیگه کشورها صادر میشه. و تقاضام اینه که سر از این کار خیلی دقت کنم چون به خاطر از این که ای به منافع خود دولت و ملته.
او با توجه به ظرفیت تولید 30 متر مربع قالین در یک ماه از نهادهای مسئول می‌خواهد که در قسمت فراهم ساختن بازار فروش قالین آنان را کمک کنند.
مرتضی در خونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
و مسابقات فوتبال میان 6 تیم تحت عنوان افغانستان پاک از مواد مخدر از سوی مؤسسه سلامت و پیشرفت جوانان به همکاری آمریت المپیک ولایت غزنی را اندازی شد. مسئولان این نهاد هدف از برگزاری این مسابقات را دوری جوانان از استعمال مواد مخدر و تشویق آنان به ورزش می خوانند.
مؤسسه سلامت و پیشرفت جوانان در ولایت غزنی به هدف تشویق جوانان به ورزش و دوری آنان از اعتیاد مسابقات فوتبال را میان 6 تیم این ولایت برگزار کرده است.
اوس وخت دی د سی خلق او ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکو، نو دی عامه پوهاوی له جملې څخه یو هم دغه ټولمنت سی پدې لدی ټولمنت هدف داده سی ځوانانو ته د مخدراتو کو د ضررونو پاړه، د مخدراتو کو د روغ د تداوی پاړه او همدارنګه د صحت پاړه عمومي عامه پوهاوی ورکول سی.
مسئولان ورزشی ولایت غزنی برگزاری این مسابقات را در راستای بسیج جوانان به هدف مبارزه با اعتیاد مهم می دانند.
پیام من به جوانایی است که بیان ورزش کنند، اگر در رشته ای که باشه، اگر والیبال میکنن، فوتبال میکنن، فایت میکنن و کون فوت کنند و هر چیزی که میکنن بیان ورزش کنند که از مواد مخدر دوری کنند.
مواد مخدر چقدر بخش صحت انسان مضر است و ما از مواد مخدر دور باشیم و ورزش کنیم، چون که ورزش ضامن صحت و سلامتی هر انسان است.
جوانان ورزشکار با این هدف که ورزش یکی از راه‌های مؤثر در امر مبارزه با اعتیاد است در این مسابقات حضور یافتند.
بسیار خوشحال هستیم بخاطر که ترمین خوب برگزار شده که از زنچه مواد مخدر ما خودداری کنیم. خدا این بسیار کار خوب است. ورزش جوانان ما باید از کار ورزش باید از زنچه از مواد مخدر خود دور شود، دوری کنیم. خدا
بر بنیاد آمارها حدود 118 هزار معتاد در ولایت غزنی وجود دارد که از این میان 2500 تن آنان تا هنوز تحت درمان قرار گرفتند.
قدرمنو لیدونکو استاسو د ملکیانه ډیر زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل. I'm not afraid to die.
د طالب وزیرانو د واکونو محدودول. د طالبانو مشر د امنیتی ادارو له چارواکو څخه د پوځي تجهیزاتو د ویشلو صلاحیت اخیسته ده. د اوکراین په وړاندې د امریکا تګلاره سپینی ماڼۍ ته د ټرمپ په بیا راتګ سره اوکراینیان د امریکا په تګلاره کې د احتمالي بدلون لپاره ځانونه چمتو کوي. او په ننګرهار کې د ښځو بوختیاوې ګڼ شمېر مېرمنې په لاسي صنایعو بوخت دي، خو د هغوی د کار راتلونکي د خطر سره مخ ده.
السلام علیکم، ښه راغلاست. نن شنبه د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا زموږ نورې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربز احمد شکیب یم. په پاکستان کې چارواکي وایي په سیمه ییز وخت شنبه د دې هواد په لویدیځ د اورګاډي په مرکز کې د بم په چاودنه کې لږونه کسان وژل شوی دي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوی دي. په پاکستان کې مطبوعات ویلي چې پیخه د بلوچستان د کوټه په خار کې شوې ده. په دې اړه نور معلومات په سیمه کې د خپل همکار سلیمان خپلواک ناخلم چې د پسکایپ پروګرام سره ملګری شوی. خپلواک صاحب سلامونه، د پیخه په اړه تازه جزئیات څه دي؟
مننه شکیب صاحب. نن سهار د شنبه په ورځ د چارواکو په وینا سهار شاوخوا 8 بجې د بلوچستان په کوټه شهر کې د اورګاډي چې کم تمځای دی په دې کې ځانمرګي برید سوی دی چې پکې شاوخوا 26 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 70 کسان ټپیان شوي دي. په دې وژل شوو کسانو کې د چارواکو د راپورونو له مخې ډیرایس کم دی یا اکثریت کم دی دا د پوځي عسکرو دی چې پکې لس سو پورې وژل شوي دي او تر دېر سو پورې یعنی سم نیمای پکې ټپیان شوي دي. ټپیان راوړل شوي دي د بلوچستان په کوټه ښار کې چې کوم لوی روغتون دی سیول روغتون و دې ته راوړل شوي دي او ځینې بیا پکې ملټري روغتون ته وړل شوي دي. او د دې بریچ کوم زمواري د ناقانونه ګرځول شوی بلوس بلتون پال چې کوم تنظیم دی په بیلی چې مشهور دی هغه د دې زمواري منل.
کوټه کې اوس وضعیت څنګه دی او د امنیت لپاره څه تدابیر نیول شوی دی؟
امنیتي عسكر ځای پر ځای کړل شوی دی. په خلکو کې یو ویر دی، یو ویر ده او چې کوم ایالتي مشرتابه ده یا مشران چې کوم دي لوړپوړي مشران او د ایالت او د سبيغه د دوی ناس روان دي، دوی پلټنی روانې کړې دي او دوی ویلي دي چې په بریټ کې ککړ کسان به زر تر زر او په سزا ورسول شي او دوی به په هیڅ حالت کې بده معاف نه کړي. او د پاکستان چې کوم ولسمشر دی یا وزیر اعظم شهباز شریف هغه د دې رپورت طلب کړی دی.
خپلواک صاحب ډېر زیاته مننه د معلوماتو ته. خیر اوسې.
مننه.
ګورځو افغانستان ته. د طالبانو مشر مولا حیبت الله خونزاده د یو فرمان په ترڅ کې په افغانستان کې د دغې ډلې تر واک لاندې د وسلو او مهماتو ذخایرو ته د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو د ریاست د چارواکو پر لاسرسي بندیز لګولی او د پوځي تجهیزاتو د ویشلو واک ترې اخیستی ده. یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو مشر د قدرت انحصار ته ډېر لیواله ده او ویریږي چې پرې کودتا ونشي.
د طالبانو مشر مولا حیبت الله خونزاده په تازه فرمان کې د نظامی وسلو او تجهیزاتو د ویشلو او د ذخیرو ساتلو مسولیت په خپل غاړه اخیستی دی. د دې حکم لمخې د طالبانو د مشر د اجازه پرته هیڅوک نشي کولای امنیتي او نورو حکومتي ادارو ته پوځي تجهیزات وویشي او یا یې وکاروي. په دې فرمان کې راغلی د حکم هدف دا دی چې پوځي وسلې او تجهیزات په خ ډول وساتل شي او همداشان د ځینو وسلو او تجهیزات څخه د غیر ضروري او ناسم استفادې مخه ونیول شي. هیبت الله په داسې حال کې دغه فرمان صدروي چې لدې مخکې څو ځله د طالب مشران ترمنځ د یو لړ اختلافات راپورونه ورکړ شوي دي. یو شمېر شنونکي وایي د طالبانو مشر له داخلي کودتا څخه ویریږي.
دا درې اساسي عامل لري. یو عامل دا دی چې ملا حیبت الله نور پر دې اورګانو باندې بي اعتماد دی او د دینه داریږي چې دا سلاوي غیر مسئول کسانو ته یا قومی و یا د دوی ګوندی کسانو ته تقسیم نشي. یو موضوع بل موضوع دا ده چې د دین همداري کې چې احتمالا یو کودتای داخلي پرده باندې ونسی دا محدودیتونه واځي کوي. دریمه مسئله اساسی او دا مسئله دا ده چې ملاحبت الله خون خپل په انحصار قدرت باندې ډیر علاقه مند دی چې دا ټول امور د قدرت باید د پلاس کې وشي.
د طالبان د مشر د حکم په یو بل ماده کې ویل شوی چې کچری امنیتی ادارې د وسلو مهماتو پوځي دوربینونو او نورو وسایلو په ګډون پوځي تجهیزات اړتیا ولري باید د تایید ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیک په کندهار کې د ملاحبت الله او خوانزده دفتر ته واستوي.
ملاحبت الله تداومی وضعیت ممکن نتونه ادامه بده و به چالش جدی از لحاظ اداری حداقل سر بخوره، چون شما فرض کنین که دیپوهایی که فعلا موجود است، هر قماندانی امنیه یک دیپو داره، هر قماندانی ولسوالی یک دیپو داره، ما در این حال در سطح زون ها کندک های حمایوی از وزارت داخله دیپو داره و عین شکل از وزارت دفاع خلردوها کندک ها و لواهایی که وجود داره، تمام قطعات و جزدام ها در سطوح مختلف تا در سطح چلای دیپوهای وجود
دارم. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټولو او د جمهوریت رژیم د رنګیدو وروسته طالبانو پر دغه هیواد واک ترلاسه کړ او د میلیارډون ډالر په ارزښت امریکایي وسلې او پوځي تجهیزات د غډلې وسلوال ته په لاس ورغلل. د امریکا د دفاع وزارت تیر 2023 کال کې راپور په خبرول سره ویل چې د تیر حکومت تر نسکورېدو د مخه په افغانستان کې د امریکا لخوا د 1.1 میلیارډ ډالرو زیات پوځي تجهیزات موجود وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحدو ایالاتونو د سر مفتش دفتر سیګار په یو تازه راپور کې د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی چې په راتلونکي سپتمبر کې دغه اداره خپل فعالیت پای ته رسوي. په دغه درې میاشتنی راپور کې چې د جمعې په ورځ رسنیو ته لیږل شوی، سیګار د خپل فعالیت د بندولو د وړاندیز لامل له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل ښودلی دي. په راپور کې د دغه ادارې د مشر جان ساب کو لخلی ویل شوی د ادارې د تړلو لپاره زما وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه منعکس کوي، دا چې طالبانو واک اخیسته او ورسره له افغانستان سره د امریکا مرسته کمه شوې ده. په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونځای وایي چې هند د افغانستان په موجوده کړکیچن حالت کې د فرصتونو په لټه کې ده. مامونځي د امریکا اکثره د مرکب ترڅ کې کابل ته د افغانستان لپاره د هند ځنګړي استازي جی پی سنگ سفر ته اشاره دا وکړه چې هند د خپل دښمنانو او اسلام پالو ډلو د مخنیوي لپاره طالبانو ته سیاسي باج ورکوي.
دا اول ځل دی فیضی صاحب چې دا مسول افغانستان، پاکستان او ایران د چارو مسول له وزارت خارجه کې اول ځل سفر هند ته کوي، افغانستان ته کوي. دا د په دې کال کې فکر کوم چې څلورم یا پنځم سفر دی. ولې دا اول ځل دی چې د هند باندنیو چارو وزارت تایید کړ چې جی پی سنگ د باندنیو چارو وزیر سره میر خان متقی سره، د ملا یعقوب سره او د نورو مسؤلینو سره لیدل کړی دی. نو زما په اند باندې دا د هند په پالیسۍ کې ښکارا تغییر دی چې هند نور دې نتیجې ته رسیدلی چې خپل سره خپل تعامل عادي کیو، لکه څنګه چې په سیمه کې نور ممالک لکه ایران او چین په خاصه توګه د طالبانو سره خپل روابط عادي کړي دي، داسې سره خپل روابط عادي کی.
کله کې نور سره واضح کو هند په افغانستان کې کوم ستراتیژیکو هدفونو پسې ګرځي؟
زما په اند باندې درې هغه لوی اهداف دي چې همیشه ډیلی په نظر کې نیولې دي. یو د افراطی ډلو سره، هغه افراطی ډلې چې په کشمیر کې او په نورو مناطقو د هند کې نظامی اهداف په نښه کړي دي، لکه جیش محمد، لشکر طیبه، د هغو یو تعداد جنګیالي ویل کېږي چې په افغانستان کې دي او هند غواړي د هغو مخه طالبان ونیسي. دویمه، د هند نفوذ دی په منطقه کې، هغه نفوذ چې چین لري، هغه تاثیر گذاري چې چین لري، هند د چین سره مستقیم پر رقابت کړي او غواړي په افغانستان کې هغه تاثیر گذاري هند هم پیدا کړي. او درېمې، اقتصادي برنامې دي، اقتصادي پروژې دي چې په هغه کې چابهار شامل دی، په هغه کې ممکن په آینده کې د چاپی د ګیس نلیکه شامل وي، او د اسیای مینا مارکیټ ته یا د اسیای مینا هر پنځه هیوادونو ته د افغانستان د لارې لار پیدا کول دي چې چابهار په لارو باندې دی په خاص سرمایه‌ګذاری کړي او په نظر کې لري.
اوس چې د طالبانو حکومت د سرپرست حکومت په اصطلاح واته څوک د هند په شمول باندې پر رسمیت نه پیژني، په داسې وضعیت کې دوی څنګه کولای شي ورسره داسې تعامل اړیکې او اقتصادي اړیکې وپالي؟
هند یو فرصت ګوري په دې موجوده بحراني حالت کې چې د دینه استفاده وکړي، او د هغه فرصت د ګوري چې چین، ایران او پاکستان استفاده کوي. د هم په دغه لټون کې دی په دغه هدف پاله کې وګورو چې دی د کابل د سقوط نه یو لس میاشتې پس خپل سفارت فعال کړو، یعنی ډیر منتظر پاتې نه شو، ډیر پرواکټیو یا ډیر بایدار اوسېدل چې په کابل کې هغه فرصتونه چې د دې رقیبانې استفاده کړي د هم ترې ګټه واخلي. نو تجارت شته نه دا هغه څه چې موږ په نظر کې لرل چې چین هند زمونږ یو تاریخي دوست دی، دلته به ډېر اصولي سیاست وکړي. په تاسو سره هند هغه اصولي سیاست چې د افغانانو توقع ترې وه، چې هند خپله یو لوی ډیموکراسي ده، هند یو ولسواک نظام دی، دلته به هند د ولسواکۍ دپاره، د ډیموکراسۍ دپاره، د ښځو د حقوقو دپاره عملي اقدامات وکړي. هغه په تاسو سره هند هغه تاریخي مسولیت، هغه دوستانه مسولیت چې د افغانانو توقع ترې وه، هغه هند ادا نه کړله.
لته څه کې به وستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د هند تشویش داره چې دغه اسلام پاله ډلو ته چې د دوی په ضد باندې فعالیت کوي، چې هغه ته فرصت ورنه کی خپل امنیتي اندېښنې دي، خپل جیو ستراتیژیک او جیو پولیټیکل د منطقې په سطحه د دوی ګټې دي. هغه ایجابي چې د یو سیاسي باج کابل ته ورکیو، دغه باج په نتیجه کې د دوی د مخالفینو یا د دوی د دشمنانو مخه طالبان ونیسي، او تر اوسه په دې درې کالو څلور میاشتو کې تقریبا دا کار دی په کامیابۍ سره ترسره کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ راتګ سره فکر کوي د سیمې په وړاندې په ځانګړې توګه د افغانستان په وړاندې به په پالیسیو کې بدلون راشي؟
زما په فکر باندې ول خو دا د وخت مخکې خبره ده چې په امریکا د ډونالډ ترامپ په پالیسی کې به د افغانستان په وړاندې به د ډونالډ ترامپ په پالیسی کې څومره تغییر راشي. اول دا ده چې افغانستان د امریکا په اولیت کې قرار نه لري. دویم، افغانستان هیڅ اساسي د اجنډا بحث نه په د امریکا په انتخاباتو کې. نور لوی بینالمللي یا په فورن پالیسی د امریکا کې یوکرین، غزه، چین او نور مسایل ترامپ ته اولیت لري. د افغانستان په برخه کې زه فکر کوم تغییر حتمن دی، اړین دی. خامخا به موږ تغییر پر روان شو میاشتو کې، او یا ممکن په یو کال یو نیم کې ګورو. هغه دا چې که د دوهم معاهدې ته راشو، دا د ډونالډ ترامپ د وخت معاهده ده، هغه آغاز کړی وه، هغه شروع کړی وه، دا یو ناکامه پروسه وه. هغه پروسه ځي ته ونه رسېدله، په ناکامۍ باندې سر ته ورسېدله. زه فکر کوم بعضې موارد یا بعضې برخې د دې توافقنامې ممکن بیرته ډونالډ ترامپ راپورته کړي.
د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ تر بریا وروسته به د اوکراین په وړاندې د امریکا په سیاست کې څه بدلون رامنځته شي؟ په دې اړه مفصل ریپورت لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خراغ لاس رازو نړیوالو مسایلو ته. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې د غزې په سویل کې د شنبې په سهار د اسرائیل د پاوز په بمباریو کې د څلورو ښځو او دوو ماشومانو په شمول ډیر لسنه وژل شوی دي. د خان یونس په سیمه کې د نصر روغتون مسؤلینو ویلي چې روغتون ته جسدونه انتقال شوي. د اسوسییټډ د خبري اژانس خبريال په روغتون کې د مړو شمیر معلوم کړی دی. د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې یو بریټ په هغه خونځي کې شوی چې بي ځای شوی کورونایو کې پناه اخیسته و. دوه سرچینو ویلي چې د جرمونو نړیواله محکمه به د خپلوې څارنوال کریم خان د خوا د داشه وی جنسي ځورونې د قضیه په اړه جلا تحقیقات وکړي. د سال کې چې د کریم خان د قضیه په اړه تحقیقات روان دي، د یو داخلي سند لمخې محکمه د کریم خان څخه وغوښتي چې د خپل دندنه استعفا وکړي. دغه سند چې د رويټرز خبري اژانس لیدل نه پکې نیټه لیکل شوی او نه هم لاسلیک شوی دی. سند د جرمونو د نړیوال محکمې د مامورینو لخوا د محکمې غړو هیوادونو ته استول شوی دی. کریم خان په ځان باندې لګیدل تورونه نه مني او په خپل د جرمونو د نړیوال محکمې نه غواړي چې د شته میکانیزمونو لارې د قضیه وڅېړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې څارنوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او یو مشهور ایرانین الاصل امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیه د عالم مخې د یو افغان وګړي په ګډون پر متهمو کسانو رسمان تورونه اعلان کړی دي. د فرانسې خبری آژانس د خبر لمخې د امریکا عدلی وزارت ویلي چې د ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د ټرمپ امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر په یو بریټ کې ووژل شو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې د سپای پاسداران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره موظف شوی و. د کورونو د معاملاتو په برخه کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ هندي شریک کاپلش مهتا د جمعې په ورځ د مراکې په ترڅ کې ویلي چې دوی به د هند په شپږو ښارونو کې د ټرمپ ټاورز د پروژې کار لا پراخ او چټک کړي. ټرمپ د نړۍ په ځینو برخو کې دنګې ودانۍ جوړې کړي چې هغه کې د استوګنې اپارتمانونه، کاري دفترونه، هوټلونه او نورې اسانتیاوي موجود دي. مهتا ویلي چې دوی به د ممبئی په شمول په شپږو ښارونو کې د ټرمپ ټاورز په نوم نوې ودانۍ جوړې کړي. د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ د بیا بری وروسته اوکراینیان د امریکا په تګلارې کې د احتمالي بدلون ته ځانونه چمتو کوي. د امریکا په تګلارې کې بدلون د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د جګړې بڼه بدلولای شي. د اوکراین په اړه د ټرمپ اجنډا لکیف څخه د بایدن د حکومت کلک ملاتړ هم بدلولای شي. دا مسله اندېښنې زیاتوي چې ښایي د اوکراین سره د امریکا مرستې په خطر کې شي. په دې اړه د میراسلاو کواندالوس د ریپورت پښتو ژباړه ته تاسو پام راګرځوم.
اوکراین ته د ټرمپ د بریا د خبرونو پر رسیدو سره د اوکراین د پلازمینه کیب خار په مرکزی برخه کې د ټرمپ کاپی شاپ خلکو ته ویډیا مشروبات ورکړل. دغه 15 کلن کاپی شاپ نوښګر رئیس رومان کرازو په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د امریکایانو په انتخاب خوښ دی.
مونږ فکر کوو د تاریخ له مهمو شیبو څخه یو اوس پیلېږي. مونږ فکر کوو دا ښه خبره ده.
خو ټول اوکراینیان دغه ډول احساسات نه لري. ځینې د اوکراین په اړه د امریکا په تګلارې کې بدلون ته ځانونه چمتو کوي. د اروپا د تګلارې د څېړنو مرکز څېړونکي مارک ویاګر یو عمومي اندېښنه شریکوي.
ترامپ د زیاتو اړینو پوځي، مالی، ډیپلوماتیکو، سیاسي او نورو مرستو د ودرولو لارې ښایي واخن پر اوکراین فشار راوړي. نوموړی به دا کار خپل ملاتړو ته یو ډول د سولې په توګه ښکار کړي.
شانون کی فکر کوي چې روسیه ول دغه فرصت څخه د آرام او بلزل بریټ کولو لپاره ګټه پورته کړي. مارک ویاګر وای د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ټرمپ ژمنه خې چې دی به خای پر روسیه او اوکراین دواړو د خبرو اترو کولو لپاره فشار راوړي.
احتمال نیوازنه لارې چې ټرمپ کولای شي جګړه ودروي دا چې نو موړې پر اوکراین فشار راوړي څو جګړه ودروي او اوربند وکړي او د روسیې په شرایطو دی نوول شویو سیمو د ورکړې سره موافقه وکړي.
د اوکراین د زیربینا په خوانه وزیر ولادیمیر اومیلین چې اوس سرتیری دی د ټرمپ د حکومت اراده له اخلاص ډکه خو غیر واقعي بولی.
زه فکر کوم ټرمپ د جګړې د درولو په اړه په خپل خبره کې رښتینی دی. زنو موري ته ښه فرصت غواړم دا ځکه کدا کار وکړي دا به په پیړیو پیړیو کې نمړنای شخص و چې دا کار کوي.
کارپوهان وای چې د اوکراین له نظر د سولې هر معاملې باید د اوکراین خپلواکۍ ته پدرناوي او د اوکراین له خاوري د روسي عسکرو پر وټلو ولاړوي. ځینی اوکراینان وای چې د سولې لپاره هڅې د امریکا او اوکراین ترمنځ د همکارۍ نوې فرصتونه رامنځته کولې شي.
روسي ته د کوریايي عسکرو له ورتلو وروسته د مهمه ده چې په روسي کې دننه پر بریدونو بندیزونه لري کړی شي او اوکراین ته د لری واټن توغندي ورکړي شي. کوریا لا وارد مخه زمون پر باندې د روسیې له اشغال څخه ملاتړ کوي او یقینا مون په یو عملی لارې باور لرو په ځانګړي ډول د اقتصاد په برخه کې.
اوکراینیان په داسې حال کې سولې ته هیله مندي چې پوهیږي په بیړه هوکړه کولې شي د هغوی خپلواکي په خطر کې واچوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې ل چارواکو نه پوښتنه کوي
رښنا تحریک
زبیولا غازی
مسکا ساپای امریکا غاک پیښور
کولمبیا میزوري
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی
له مالټیاڅ خومبالنه په افغانستان کې یو شمیر کاروندګر وایي کوکنار ځکه کوي چې د بدیل کخ لپاره مرستې ورسره نکېږي د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د 2024م کال پر راپور کې راغلي چې ساکال د کوکنار په کخ کې نون نس په سلو کې زیاتواله راغله ده طالبان دا راپور نه مني محمد ابراهیم مومن پری ریپورت لري
د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یو انوډیسی د نوې راپور په اساس په افغانستان کې په 2300 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوې دي چې د تیر کال په پرتله 0% زیاتوالی ښیي د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي دي چې دوی سږ کال د کوکنار کښتونه له منځه وړي او د یو انوډیسی راپور ردوي
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعایی که سازمان متذکر نموده اسرا کاملا رد نموده و دور از واقعیت و حقیقت می داند و یا هم ممکن این نظر سنجی قبل از کارزارهای پلیس برای محو مزاری کوکنار در اوایل سال از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد که بعد از آن تمام آن کشتارها از سوی پلیس محو گردید بناً این ادعا به اساس و باطل می باشد
یو ان او ڈی سی داسې مهال د خپل سرویل مخې د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي ویل دي چې بسګرانو ته د طالبانو حکومت بدیلی معیشت هیڅ پروګرام نه دی وړاندې کړی بسګران بیا وایي چې د نورو فصلونو په پرتله د نشئی توکو بازار د ډېرې تقاضا له کبله تیز دی او دا چې نړیوالې مرستې کمې شوي او بسګرانو سره اړین مرستې نه کیږي او هم بسګران د اجارو په ځمکو لګښتونه نشي پوره کولی نو مجبوره کیږي چې د نشئی توکو کښت مخه کړي
کوکنار بازار تیز ده دا نور شان ته د ترکاری او دا نور شان نی پوره کوي جوار اوربش دا شان به ارزان نی پوره کوي کوګنار بازار تیز ده پیسې پوره کوي دی خاطر خلک کوشش کوي کوګنارو کوي او د بازار ته زیات امدا غره چې کوګنار خاطر کوي او دا نور شان پیسې نه پوره کوي د کاني خاطر پټي جاره دي او به په بای دي دا شان پوره کوي خلک کوشش کوي چې کوګنارو کوي
دا لاملونه ټول دی اندادی چې د کوګنارو فائدہ ډیره ده او د دینورو کښټونو فائدہ کم ده خو غټ لامل امداد چې د خارجي او خوانه نه د مرستي بندشي وي دي مرستي نشته ده نو بزګرم په دې کې نه دا سوچ کړای دا چې بس دا نور شیان دومره مزدوري نه جوړي او بس کوګنارو مصرف کم ده غټ ډیره ده
د یو ان او ډی سی د سروې لمخې سکال د افغانستان د کوکنارو د کښت جغرافي هم له سویلي ولایتونو شمالي شرقي ولایتونو ته تغیر کړی او 95 سلنه کوکنار دغلته کرل شوي دي. د راپور په اساس د وچو تریاکو قیمت هم سکال لوړ و او د دې کال په لومړني نیمایي کې یو کیلو تریاک تر $130 قیمت درلود. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاک.
او په ننګرهار کې ګنشمیر میرمنې د لاسي صنایعو په جوړولو بوخت دي. د ممتاز پونم د کارخونه په کار بوخت میرمنې لاړوندې درو څخه غواړي چې د دوی د تولیداتو لپاره خه بازار وموندل شي. د کارخونه مسولین وایي کتر ملاتړ ونه شینو خایدا کارخونه د اقتصادي ستونزو په سبب وټړل شي. نور حال د شمس آریان پر راپور کې.
دا په ننګرهار کې د ممتاز په نوم د لاسي صنایعو جوړولو هغه کارخونه ده چې په ورځنی ډول په لسګونو میرمنې دلته په دنده بوختې دي. دغه میرمنې د وړیو څخه د تار جوړولو او غالیو اوبدل ترڅنګ افغاني جامې هم ګنډي. بسیرا سوهاک چې لکلونو راهیسې په دې کارخونه کې په کار بوخته ده د خپل تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي.
دغه مارکیټینګ او دغه څنګه آزادی مونږ ترا کی چې دغه مارکیټینګ خپل آزاد ډولو کو مونږ خپل دغه یو بازار د مونږ یو بازار مند نه یو اوس مونږ یې ګاندو ولی کور کلی کې خرڅو کور کلی کې خلک ریږي کوم میلې کوم نندار کو نی کوم ورته معرفي کی خو دا خدای سودا هم کیږي او کوم معرفي نه کینو بس کور کلی دا نو کور کلی کې دغه کار در روان ده نو بازارونه نه لرو چې بازار ته مونږ ویسو.
د اغلی سوهاک تر څنګ په دې کارخونه کې داسې میرمنې هم په کار بوختې دي چې له شوونځي او پوهنتون څخه فارغ شوي دي. سادیه چې له تیرو دوو کالو راهیسې دلته په دنده بوخت ده وایي هڅه کوي چې د اقتصادي ستونزو په حل کې د خپل پلار سره مرسته وکړي.
خوشاله یم چې دلته کار کولی شم او خپل کورنۍ سره په اقتصادي لحاظ مرسته کولی شم او د هغوی لپاره یو څه کولی شم.
کورانه کې 15 نفر یو پلان مو وزګار دی. اقتصادي وزم مو مخکې بيخي به تر شي و خو اوس چې دلته موږ خوين دي لکه سکار کو لکه زه بهتري پکې راغلی دا خو نسبتا د پوخا په شان خانه ده خو بهتري پکې ډیر راغلی ده.
بل خو د ممتاز شرکت مسؤل روحید خان کڅ هم د میرمنو د اقتصادي ودی لپاره ورته شرکتونه شګنی خو هم مهاله د لاسي صنایعو له ټکنی بازار شکایت هم کوي. نوموړی وایي که وضعیت همداسې ادامه وکړي دوی هم مجبور دي چې خپل شرکت وتړي.
اوس نسبتا اقتصادي وضعیت د خلکو صفر شوی ده او خلک نه غواړي چې دغه خپل دغه لباس او دغه څه وکړي. نو خلک کوشش کوي چې خپل مصارف راکم کړي دوره دي. نو دغه شانو بازار موندنه له پخوا څخه ډیره کم رنګه شوې ده. نو د حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لاسنیوی وکړي زموږ ملاتړ وکړي. د اړوندو موسساتو څخه غوښتنه کوو د ملل متحد څخه غوښتنه کوو د نورو اړوندو ادارو څخه غوښتنه کوو د نړیوالو څخه غوښتنه کوو چې د میرمنو سره په دغه شرکت کې میرمنې کار کوي دغه میرمنو ملاتړ وکړي لاسنیوی وکړي.
که څه هم د افغانستان لاسي توکي په نړیواله کچه د کیفیت له نظره زیات شهرت لري خو بلخوا د لاسي توکو جوړونکي میرمنې د اوسني ناوړه اقتصادي وضعیت په سبب لشته بازار څخه خوشاله نه دي. دغه میرمنو په خبره چې د لاسي توکو د بازار موندنې په موخه باید اړوندې ادارې زیات پروګرامونه په لار واچوي. شمساریان، امریکا.
پښتو خبری خبرونه هم دومره واسطه سو لملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. تر بل خبرونه پورې علامو مالشه.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیل پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.